ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಗ್ರಾನ ಉರುಜುನ್ಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ ನಂದನ ಹೆವರಸ್ ಕಾಲ್ದ್ರ ಉಲ್ಲಸಂದ ನವಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಸ್ವಾರ್ಲ ಸಮಾನೆ ಠರ ವಕ್ತ ಶವೇದೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹಾರ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಶಿವಿದಿ ಪಿಂಜ್ದಿಮಿ ಬಜೆ ಅವದಲ್ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗುಲ್ರಸ್ او د ماسوتن اته بجی شویدی د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمه ګنټې د خبری خبرونه کې درته از محمد کرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی ایران د اتوار پر زرغلی زول وله زورور زلزله کې د ملو شو خلکو په یاد کې نن د ماتم ورس اعلان کړی ده د عراق سره په سرحدي غریزې سیمه کې پر ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې د 300 نه زیات کسان مړ شوي او د 2000 پورې نور ژوبل شوي دي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا 300 هیوادونو د 12 ورځې دوره سرته رسون کې دا چې پکې د شمالي کوریا نیوکلیر خطر او د ایشیا ملکونو سره تجارت سیاست بل د ایجنډې په سر ټکیو او سعودي عرب کې د کرپشن په تورونو کې د لسګونو مالدار شهزادګانو او کاروباري خلکو د نیولو یوه هفته وروسته په دغه هیواد کې سرمایه کاران د یری سره مخ دي. ریاض کې بهرنی سفارتکاران وای راتلونکو ورځو کې نور خلک هم نیول کېدای شي. او ساسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. ایران د اتوار پر ورځ راغلی زورور زلزله کې د ملو شوو خلکو په یاد کې نن د ماتم ورس اعلان کړی. د عراق سره په سرحدي غریزه سیمه کې پر ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې د 300 نه زیات کسان مړ شوي او د 2000 پورې نور ژوبل شوي دي. عراقي چارواکي وایي د دوی اړخ تلګ ترلګ او کسان د زلزلې له وجې مړ شوي دي. زیاتره مرګ ژوبله د ایران کرمانشاهي صوبې کوردی خار سرپل زهاب کې شوي. د صحت نړیواله ادارې WHO دغه سیمې ته خپل بیړنۍ ټیمونه لیږلي دي چې د ایران مرستندویه ادارو سره لاس امداد وکړي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا څلور هیوادونو د 12 ورځې دوره سرته رسوونکې ده چې پکې د شمال کوریا نیوکلیر خطر او د ایشیا ملکونو سره تجارت سیاستول د ایجنډې په سر ټکیو. منیلا کې د ګل پرست د آسترالیا او جاپان وزیر اعظمانو سره د خبرو وروسته ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې روانه هفته واشنگټن ته پر رسیدو به د شمال کوریا او ایشیا ملکونو سره د تجارت په سر مهم بیان ورکوي خو د دې زیات تفصیل یې نه دی ورکړی. او صدر ډانلډ ټرمپ د ګول پورز د فلیپین صدر راډریګو ډوټرټه سره په ملاقات کې څو ځله د نوموړي ستاینه وکړه او ډوټرټه د بشري حقونو ریکارډ په سر یې څه خبرې هم ندی کړي په کوم کې چې نوموړي د مخدره موادو پر ضد جنگ کې د عدالت نه بالا په زرګونو مشکوک تنان وژلي دي. د وایټ هاوس ویاندې سارا حقبی سینډرز ویلي په منیلا کې ډوټرټه ته سره د سلویخ منټو په ملاقات کې د مخدره موادو پر ضد د فلیپین د جنگ په تناظر کې د بشري حقونو په مسله د لږ وخت لپاره خبرې شوې دي. خو د فلیپین د صدر بیان ویلي ډانلډ ټرمپ سره په ملاقات کې د بشري حقونو په مسله خبرې نه دي شوې. د امریکا د انصاف محکمه وایي د روس حکومتي ټلویزیون رشیا ټوډی په امریکا کې د بهرني ایجنټ په حیث ځان رجسټر کړی دی. امریکایي چارواکو رشیا ټوډی د ګلد ورځې پورې وخت ورکړو چې خپل اداره د دوی سره رجسټر کړي او یا د قانوني ګام سره مخ شي. د امریکا استخباراتي چارواکي رشیا ټوډی د روسي حکومت سره تړلې د پروپاګاندا څانګه ګڼي خو رشیا ټوډی وایي دوی په امریکا کې بے طرفه خبرونه ورکوي. د آیرلند موسیقار یا هنرمند او د غربت خلاف مبارز باب گلډاف د ګل پورس د ډبلن خار د ازادۍ په نوم جایزه واپس کړې او ویلي هغه یو داسې اعزاز نشي ساتلې کوم چې د میانمار آنګ سان سوچی ته هم ورکړل شوی دی. گلډاف په یو بیان کې ویلي هغه د ډبلن خار د یو اوسیدونکي په حیث په ځان ویاړ کوي خو خپل ضمیر ته ورته دا اجازت نه ورکوي چې په داسې حال په هغه خلکو کې اوشمارل شي چې د هغې په صف کې آنګ سان سوچی هم ولاړ وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی رادیو د زمونږه دا یو ساته نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خپنې غباندې اوري او زو په ایران کې راغلي زورور زلزله کې دملو شو خلکو په یاد کې نن د ماتم رس اعلان کړل شوی ده. د عراق سره په سرحدي غرایز سیمه کې پر ریکټر پیمانه د 0.3 مقدار زلزله کې د 300 نه زیات کسان مړ شوي او د 2000 پورې نور ژوبل شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږه همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د ایران سرکاري مطبوعاتو د دوشنبه یا ګل په ورځ ویلي د زلزلې د کبله د مړو شمېره د 300 څخه زیاته سوې ده او په زراو خلک پکې ژوبل سوي دي. د کرمنشاه ایالت تر ټولو زیات پکې اغیزمنه سوې ده. د زلزلې د افټر شاک د وجې څخه په زراو ایراني وګړو په دویمه شپه د کور څخه د بندي په تیرېدو مجبوره وو. په اغیزمنه سیمه کې امدادي کارونه روان دي. د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې زور 0.3 او مرکز یې د عراق الاباجا عراقي کردستان سیمه وه. د عراق کردستان الاباجا شهر چې د ایران پولې سره لګیږي دغې زلزلې له وجې څخه زیات اغیزمن شوی. د زلزلې زور تر ترکی او اسرائیل رسیدلی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی په ټویټر پیغام خپور کړی چې د صحت او امدادي ادارو ته امر کړی چې اغیزمنو سیمو او خلکو ته مرستو لپاره دي ټولې هڅې وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې مهاله دوی ته د 2 کسانو د مرګ او تر 1500 څخه زیات د ژوبل کېدو خبر رسیدلی دی. اوای چې نور ټول تلفات په ایران کې اوښتې دي. راپورونه تر مخه د لومړۍ زلزلې 3 ساعت وروسته د 5.3 درجې دویمه زلزله یا افټر شاک د وجې څخه خلک د خپلو کورونو څخه په تشته مجبوره کړي دي. په عراق او ایران کې د چارواکو په وینا دغه زلزله کې د مړو 100 کسانو شمېره نور هم زیاتېدای سي. ولې چې ګڼ کلي او داسې سیمې دي چې د ښارونو څخه لرې پرتې دي او دغلته امدادي کارونه یا کومک رسیدو کې وخت لګیږي. د زلزلې وروسته د ګڼو کلو او سیمو د بجلی او ټلیفون سهولتونه هم بند سوي دي چې د دې وجې څخه امدادي کارونه کې ستونزې پیدا سوي. ایران کې له دې وړاندې هم زورورې زلزلې راغلې. په کال 2003 کې جنوبي ایران کې زلزلې 26,000 تنه وژلي او په کال 2012 کې ختیځه سیمه کې زلزلې 300 څخه زیات خلک مړه کړي وو.
دا د وایس اف امریکا رادیو دی. زمونږ د نیمې ګینټې دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه اوریده. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ایشیا د 12 ورځو سفر سرته رسوونکی دی. نوموړي په منیلا کې د ګل پورز د جاپان او د آسټرالیا وزیر اعظمانو سره ملاقاتونه کړي دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د ګل پورس په منیلا کې د آسټرالیا او جاپان مشرانو سره د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې واشنگټن ته د رسیدو وروسته به د شمالي کوریا او د آسیایي هیوادونو سره د تجارت په اړه یو مهم بیان ورکوي، خو دغه بیان نور څه جزئیات نه دی ورکړي. د صدر ټرمپ د آسټرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبل او د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه سره لیدل کاته په سیمه ایز امنیت کې د غدرې وړو هیوادونو همکاري سیوا کېدل ښایي. په دغه خبرو اترو کې د شمالي کوریا نیوکلیایي او بیلستیک میزایل پروګرام او د چین لخوا په سمندري اوبو زیاتېدونکو دعوې شامل وي. په دغه مهال د جاپان وزیر اعظم ویلي په دغه سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پکار ده د غدرې وړو هیوادونو ښې اړیکې ولري. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د غونډې د کوربتوب له امله د فلپاین د صدر رودریګو استاینه هم کړې ده. د منیلا د سرمشریزې غونډې د شروع کېدو وړاندې صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو چې د شمالي کوریا د میزایلو د ازموینو په مسله نن د جاپان او استرالیا د مشرانو سره مهمه خبرې اترې کوي. د دغه ملاقات وروسته د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ زیاته کړې ده چې موږ د خپل تجارتي شریکانو په اړه لوی ګامونه پورته کړي دي. د هغه هم لوی چې تاسو ته خبرې موږ په چین کې په بیلابیلو شرکتونو کې خپل تجارت د 2.5 میلیونه ډالر نه 3.5 میلیونه ډالر ته اوچت کړی دی او د دې نه به هم نور لوړ شي. موږ د هر یو هیواد سره تجارتي کمی لرو او دغه کمی به ډیر زر ختم شي. د آسټرالیا وزیر اعظم مالکم ټرنبل ویلي چې د سیمې امنیت او ثبات د میلیونونو خلکو د حفاظت ضمانت کوي او د یقین ته به هم دوام ورکړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن د فلپاین په مرکز منیلا کې د فلپاین د صدر رودریګو سره په لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو اړیکې وستایلې او وی ویل چې تیره شپه د فلپاین صدر منیلا ته ورغلی مشرانو ته ډیر ښه ماښامنۍ جوړه کړې وه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حکبی ویلي چې صدر ټرمپ د فلپاین د صدر سره په نننۍ لیدو کتو کې په داعش، مخدره موادو او تجارت خبرې کړې دي او د فلپاین د بشري حقوقو د سرغړونو په حق له مختصره یادونه وشوه، خو د فلپاین د صدر ویان بیا دغه خبره رد کړې ده.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په سعودي عرب کې د کرپشن په تورونو کې د لسکونو مالدار شهزادګانو او کاروباري خلکو د نیولو یوه هفته وروسته په دغه هیواد کې سرمایه کاران د خپلې سرمایه په اړه د یرو سره مخ دي او په ریاض کې بهرني سفارتکاران وایي چې په راتلونکو ورځو کې نور خلک هم نیول کېدای شي. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په سعودي عرب کې موجود خارجي ډیپلوماټانو د اندازو تر مخه په سرخار ریاد کې داسې په لوی کچه ګنګوسي موجود دي چې په راتلونکو ورځو کې د نورو زیاتو گرفتارو او سوکونه لري کولو عمل لا نه دی ختم شوی. که څه هم د کم یا ظلمي عمر د منځنۍ طبقې سعودیان د ولی عهد لخوا اغستل شوی دغه ګام ستاینه کوي، خو خارجي پنګې چونکي د احتیاط نه کار اخلي او داسې یری لري چې کې دي شي محمد بن سلمان د خپل وسخه سیوا کار کړی وي. سعودي عرب ته بعد د اوږدې مودې راهسې د کاروبار پاره د یو باثباته ځای په سترګه کتل کېدل، خو تازه د گرفتارو په عمل کې د یوې اندازې تر مخه 1500 کسان نیولې شوي چې پکې د هیواد شتمن تن شهزاده ولید بن طلال هم شامل دی. د نوموړي نوم د نړۍ په شتمنو خلکو کې شمارل کیږي. هغه په سو لویو ادارو کې غټ حصدار او د خیر ګړې په کارونو هم یاد دی. په نیولې شوي کسانو کې پوزي کسان هم په هدف کړی شوي دي چې پکې شهزاده متب بن عبدالله څوک چې د 100,000 مضبوط نیشنل ګارډز ایلیټ نانو مشر او د پخوانی باچا عبدالله زوی دی هم شامل دی. سیلنکاران وای چې د سوکونه لری کولو او گرفتارو د غامل سره د غیر یقیني یو ماحول جوړ شوی. کاروباریان یا پنګې چونکې په شک او یره لري چې تر هغه با خپل پروژې وړاندې نه بوزي تر سوچ ورته دا یقین نوي ورکړل شوی چې د هغوی پارتنران یا کاروباري ملګری با په دغه عمل کې نه په هدف کیږي. داسې فکرمندې هم وجود لري چې د ولی عهد دغه ګامونو ته په جواب کې بے ثباتی جوړ شي. ځنې سیلنکاران فکر کوي چې د د خپل شوی کورونو لخوا د یو تشدد ډک جواب ډیره کمې موقع ویني. د برتانیې د پالیسی ریسرچ ګروپ کاتم هاوس یو سیلنکارا جین کینن ماونت وایي چې دغه گرفتارو سره کې دي شي په راتلونکو وخت کې په کورنۍ کې د ننه د ولی عهد د چیلنج کولو خطر راکمول وو. د دې هر څه باوجود کاروباریانو د احتیاط نه کار غستل اپیل کړي. ولی عهد د نورو شهزادګانو نه تر سخت دریزه مولایانو پورې ډیر دښمنان نیولي. دا په داسې حال چې نوموړي په سمدستي ډول د سیمې لپاره خپل خارجه پالیسی جوړه کړې او پیل کړې. جین فرانسیس شینسنر توکي په امریکا کې موجود د شخصي پنګو کمپنی مینیجنګ ډایرکټر او په جان هاپکن یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعو پروفیسر دی وایي چې څوک به هم هلته نزي او د 300 ملیون ډالر یو پروژه به شروع کړي تر څو چې ورته د حکومت د پاتې کېدلو او ثبات یقین نوي شوي. خو نوموړي زیاته کړې چې د پنګو اچولو عمل کې به کمی راځي. د امریکا پخوانی سفیر او دا مهال په واشنگتن کې موجود د پالیسی ریسرچ ګروپ سره د منځني ختیس کارپوها جرل فیرستان تر مخه دا به د وخت نه مخکې وي چې وایي چې آیا د سعودي ولی عهد لخوا دغه ګام د بډو رشوتونو پر ضد دی او که د خپلو مخالفو د مخه نه لرې کولو لپاره. یاد دی وي چې تیره میاشت د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان اعلان کړی چې د سعودي نه بعد قدامت خوښي هیواد پیژنګلو ختموي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د سعودي عرب سرخار ریاد کې یوې غونډې ته وینا کې د محمد بن سلمان ویلي وو موږ یو وار بیا په هغه لوري روان یو چې مخکې پرې ولاړ وو. یو داسې اسلام غواړو چې د ټولو مذهبونو او نړۍ لپاره آزاد وي. هغه ویلي مونږ خپل راتلونکي 13 کاله د تباهۍ د منصوبو ترڅنګ نشو تیرولې، بلکې غواړو هم نن د تباهۍ د منصوبې د خورو سره خورې کړو. ولی عهد هیله ښکاره کړې وه چې د سعودي عرب نه به ډېر زر د توندلاریتوب نوغي وباسي. سعودي په خلیجي هیوادونو کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکي مذهبي قدامت خوخه هیواد ګڼل کیږي، او سیډونکو وایي د سعودي د یو لړپوري چارواکي د خلې د غسرګندونه خای چې اوس د ریاست د خپل اړخ بدلولو کلکه تابعیت کړی دا. محمد بن سلمان ته د روان کال د جون په 28مه نیټه یو ناصافه د سعودي بچا د ولی عهد ذمہواری ورسپارل شوی و، او له هغه را پدې خو نو موړي ډیر په چټکتیا سره د خپل اصلاحاتي پروګرامونو پر مخ وړي. د دې هر څه علاوه سعودي عرب هغه راپورونه رد کړي چې ګنی بچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خپل ولی عهد زوی محمد بن سلمان په حق کې د تخت نه کوزيږي. د سعودي عرب یو اعلی چارواکي چې نوم یې نه دی سرګند کړی ویلي د دې خبرې ایس امکان نشته چې هغه تخت پریږدي. هغه ویلي چې په عامه توګه که د سعودي عرب بادشا ناروغه هم وي، خو تر مرګه پورې خپل دنده ترسره کوي. د بادشا سلیمان د واک پریښودو خبرونه تېرونه هغه وخت مخې ته راغلي چې کله د ایران ټلویزیون خبر ورکړو چې ولی عهد به ډېر زر په تخت کینی، او دا چې بادشا سلمان به په دغه اړوند په دوو شپو کې دننه دا پریکړه وکړي. د سعودي عرب خبری ادارې ویلي د یو اتیا کلن شاه سلمان بدن او مازغه روغ رمټ دي، او د هغه د تخ پرې خودو هیڅ امکان نشته دی.
تر وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی، او تاسو وړاندې کړو چې په نړیوالو سیمیزو مطبوعاتو کې د نړۍ وسیمې په حق لسر غلې دي. د زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
امریکای د افغانستان د دفاعي فوجونو او په خصوصي تور د افغان ایئر فورس په مضبوطو بنیادونو د اودرولو پوخ نیت کړی دی. افغانستان کې د امریکنو فوجونو کمانډر یو میاشت وړاندې په قندهار کې یو دستور کې اعلان کړی دی چې طالبانو سره د چټک جنگ په خاطر به ډېر زر افغانستان ته اتشلی بلیک هاک هلیکاپټر ورکړي. په دې به د افغانستان د ایئر فورس په وسطوان کې د سونامی برابر زور او طاقت پیدا شي. دا یو سل یو کم شپېته بلیک هاکس هیلیکاپټر به افغان پایلټان په خپله چلوي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د امریکې لخوا د افغان ایئر فورس د مضبوطولو لپاره د کیدونکو اقداماتو په حق له د اخبار د زنانه خبریالي پامیلا کانسټیبل یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکې د کال 2001 نه راپدې خوا افغانستان ته یو ایچ شپېتم قسمه هلیکاپټر دین کړی دی. په دې تر اوسه پورې 900 ارب ډالر اخراجات راغلي دي، خو دې د افغان ایئر فورس د وسطوان په اوچتولو کې څه خاص کردار نه دی ادا کړی. د امریکې د فوجي چارواکو وینا ده چې صدر ټرمپ د افغانستان د ایئر فورس مضبوطولو کار ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکړی دی. همدغه سبب دی چې د بلیک هاکس هلیکاپټرو افغان ایئر فورس ته زر تر زره د حواله کولو په کار توندي راوړلی شوې ده. افغانستان کې د امریکې د هوایی فوج د تربیت د فوجي ډلې د چارواکو وینا ده چې د راروان اوړي پورې به د بلیک هاکس هلیکاپټرو د پرواز څلور تنی افغان عمله خپل تربیت مکمل کړي، او د کال 2019 پورې به د 2.5 ټیمونو او د بلیک هاکس هلیکاپټرو افغانستان ته د ورکولو عمل مکمل شي. بلخوا طالبانو او دولت اسلامیت دواړو د افغان فوجونو پر ضد خپلو حملو له زور ورکړی دی. په دې حملو کې د بیګنا افغانانو د وجلې کېدو شمیر مخ په زیاتی دی. صرف تیره میاشت په کابل کې په جماعتونو، فوجي چوڼو او گاډو باندې، سفارتی علاقو باندې او ټلویزیون سټیشنونو باندې د طالبانو او د دولت اسلامیه په شوو حملو کې 250 بیګنا افغانان وجلې شوي دي. په میدان جنگ کې پراته افغان کمانډران وایي چې د یاغیانو په شا د تمبولو د پاره او فوج ته د تازه کومک او رسد ان په وخت د رسولو او د جنگ د میدان نه د مړو او د جوبلو کسانو د راپورته کولو د پاره یو چټک ایئر فورس ډیر لازم دی. افغانستان کې د امریکای د هوائي فوج د سلاکار پروګرام ډیپټي کمانډر ډیریل انس لیوای چې افغان پایلټانو لا او د هلیکاپټر د مرمت وغیرہ تکنیکی عملی له تربیت ورکول سه آسان کار نه دی. دوی چې د نوو بلیک هاکس هلیکاپټرو ورکول سره سره مونږ پر روان جنگ کې د افغان هوا بازانو د تربیت اهم کار ترلاسه چولې دی. دا یو ډیر سخت کار دی خو ډیر اهم دی. واشنگٹن پوسٹ په خپل معلوماتي مضمون کې د قندهار په هوائي اډه د افغان ایئر فورس پایلټانو ته د کلاس دننه لیکچر ورکوونکي او استاد سره د کړي مرکې حواله ورکړې ده. دغه امریکایي استاد وایي چې افغان تربیتي پایلټانو ته په شروع کې انګریزي ژبه کې په ریډیو کمیونیکیشن پوهېدو کې تکلیف و او دوی به په کلاس کې د خپل امریکني استاد نه په یو نقطه د ځان پوهولو دپاره بار بار تپوسونه کول. د امریکې د ایئر فورس دغه تربیتي استاد وایي چې دی به تنګېدو نه او هر ځل به ورته د هم هغه یوې نقطې په تفصیل سره وضاحت کولو. خو اوس دغه امریکنی استاد په دې قائل شوی دی چې د افغان شاګردان پایلټان په هر څه ډیر ښه پوه شوي دي او رښتیا خبره خدا ده چې د خپلو امریکنو استادانو نه هم زیات قابل او هوښیار شوي دي. مضمون زیاتی چې درې میاشتې پس به شپږ تربیت اخیستونکي افغان پایلټان د بلیک هاکس هلیکاپټرو کنټرول اخیستو ته مکمل تیار وي. دوی به په جنگ کې هم برخه اخیستی شي، فوج او فوزی رسد به هم د ضرورت ځای ته رسولی شي او د میدان جنگ نه به مړي او زخمیان هم روچتولی شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت نه په ملک کې د بیدرک تنانو د جرمونو تفصیل غوښتلی دی او د بیګناه خلکو د آزادولو امر یې هم کړی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې غړي د کوټې په دوره دي او هلته په دوره تلي او هلته د بیدرک کسانو په معامله د حکومتي چارواکو بیدرک کسانو د خپلوانو سره خبرې اترې کړې دي. د کمیټې مشر سینیټری نسرین جلیل په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې ده چې دوی ته چې د بیدرک کسانو شمیره ښودل کیږي په بلوچستان کې د انساني حقونو کارکوونکي د دې نه ډېره زیاته شمیره ښایي. نور حال پې د کوټې نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
پر دې مهال باندې له خبري رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې د کمیټې مشر نسرین جلیل په بلوچستان کې پر خراب وضع باندې سخت تشویش څرګند کړی چې په بلوچستان کې د بیدرک سو خلکو ستونزه ورستر بل کڑکی چن کجی.
امام قدیر کے جو فگرز جو بتاتے ہیں وہ بہت ہی وہ ہزاروں میں ہیں اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کم ہے، لیکن جو بھی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ بھی ان کو
ماما قدیر سے کم شمیر شائی آغا پزرگونو کی دا امشت سے کم راشو دل سوی دا آغا ٹیٹ دا هر څومره چې وی موږ دا وی چې داخل هر څوک بې درک کوي او وړي چې کوم کسان بیر تراسي لا غوځه پښتنه دی وسی چې چیری واست او چا وړي واست هغه دی په ګوته سي او دا غو لپاره دی سزا وی وټاکل سي چې هر څوک وړي د قانون لمخه و دوی ته د لس ورځو اجازه ده او د کامی عملیات د پلان لمخه هم بیا به عدالت ته وړاندې کوي چې و کورنۍ ته معلوم سي چې دوی ژوند دي ولی چې د ډیرو بې درک سو خلکو بیا مړي تر لاسه کوي. سناتور فرحت اللہ بابر بیا ویل سے بے درکسو خلق شمیر ورس تربلا زیادہ جی.
بدقسمتی سے یہ معلوم ہوا کہ لاپتہ افراد کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے اور کوئی ان کا پرسان نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے.
دا زل سی مج راغل یو لبا دا مرغا و مج تا دا سرگند سوی دا سی دا بیدرک سو خلگو شمیر دا کموالی پر زی باندی زیادا سوی دا دا دوی دا پشتنی او دا درک چوک نستا. فرحت الله بابر وویل چې په کوم ورځ پاکستان خپل بیانیه جاری کوي چې زموږ د بشری حقوقو ریکارډ ښه سوی دی، خو نن د سینیټ د کمیټې او کابینېټ دا خبره راغلې ده چې د بیدرکه سو خلکو ستونزه له سره نه ده اواره سوي او خلک پر لپسې بیدرکه کوي.
لا پتا افراد کا مسله بالکل حل نہیں ہوا، لوگ مسلسل لا پتا ہو رہے ہیں.
د بشری حقوقو د کمیټې سره په بلوچستان کې د بیدرکه سو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم ولیدل. فرحت الله بابر وویل چې نن دوی یو شمیر وړاندیزونه هم تیار کړي دي.
لاپتہ افراد کے بارے میں جو کمیشن بنا تھا گزشتہ چھ سال سے کام کر رہا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ توقعات پر پورا نہیں اترا، اس کمیشن کو ختم کیا جائے، نیا کمیشن بنایا جائے۔
سید بدر قسو خلگلا پارا کوم کمیشن لتیرو شپجو کلوزخه پرانستل سوی دی او کار کوي، دا پر غشتونو باندې پرانه دی ختلی، دا دی ختم کړل سی او نوې کمیشن د پرانستل سی۔ نسرین جلیل دا خبره هم وکړه چې دلته په بلوچستان کې تشدد ډیر زیات سوی دی، د هزاره قبیلې تر اویا زره زیات خلک د خرابې امنیتي وضعیت له کبله نورو سیمو ته پر کډوالۍ باندې مجبور سوي دي، او دغه ډول چارواکي هم وژل کېږي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
په دنیا کې هر کال د نومبر میاشت د صحافیانو خلاف د جرایمو په کولو د مجرمانو ځانونه د سزا نه د بچ کولو د ناوړه عمل د ختمولو په لړ کې د نړیوالی ورځې په توګه نمانځلی شي۔ صحافیان په ټوله دنیا کې اکثر د خپلو سرونو په قیمت خپل فرایض سر ته رسوي او د ظالمانو ظلمونه او د بډو خورو بډې رشوتونه په ډاګه کوي، خپله د نړیوالو جرایم پیشه تنظیمونو خطرو او د ډکو سره مخ وي او د غلطو معلوماتو او د پروپیګنډې مخنیوی کوي۔ د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناوریټ په دې ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا کوششونه زموږ د خپل جمهوریت په صحتمند عمل کې ډیر اهم کردار ادا کوي او په ګرد د دنیا کې د جمهوری اقدارو بنیادونه هم مضبوطی۔ صحافیانو ته د خپلې پیشې له ثواب تل د اغو خلکو نه خطری وي څوک چې د صحافیانو خولې بندول غواړي۔ د دنیا په ډیرو برخو کې د صحافیانو خلاف په شو جرمونو چاته سزا نه ورکول کیږي، په شام کې په مقامی او خارجي خبریالانو برابرې حملې کیږي او په ډیرو واقعاتو کې خودوی د جنگ د خبرونو ورکولو په وخت وجلې شوی هم دي۔ په وینزویلا کې حکومت په یو مخیز ډول د خبرونو ادارې د سزا د پاره بندي ځکه چې دوی د حقایقو خبرونه خواره کړي وي یا په حکومت تنقیدی ادارې لیکلي وي۔ د روان کال په سر کې وینزویلا کې شبو مظاهرو کې چې کومو فوجیانو او نورو وسلبند سرکاری کسانو په صحافیانو تشدد کړو اغوی ته هیڅ سزا ورنکړی شو۔ په عراق کې د خبری کارکنانو خلاف انتقامی کارونه کیږي، د مرګ دړکی پی کیږي او ویرې ترهی پی تیرولې شي۔ په یوګنډا کې حکومت نن هم په صحافیانو ویرې ترهی تیری او سرکاری چارواکي د حکومت په مخالفت کې نشریات خوراونکي ریډیو سټیشنونه بندي۔ په نایجیریا او سودان کې د اغو پولیسوالو د پاره هیڅ سزا نشته څوک چې په صحافیانو تشدد کوي۔ سخت کال سومالیا په دریم کال هم د هغو بدترینو ملکونو ځینې یو ملک دی چرته چې د قتل کړی شوو صحافیانو د قتلونو معاملې لا ځوړن پرتې دي۔ په روس کې د اعلی پایې د صحافیانو د قتل قصوروارو ته د سزا ورکولو په لوري تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی۔ په ترکی کې په صحافیانو او په آزاد میډیا د حملو ګناهګارو ته اسې تش په نوم سزاګانې ورکولې کیږي، قصوروارو ته د سزا نه ورکولو په عمل کې عدلیه ډیره بده بده استعمال کړی شوې ده۔ په آذربایجان کې په صحافیانو شوو لسو حملو کې د نهو حملو فیصله لا تر اوسه پورې نه ده شوې۔ امریکا به په دې لړ کې نورې نړیوالې برادرۍ سره په شریکه د صحافیانو خلاف د شوو جرمونو قصوروارو ته د سزا نه ورکېدو د رواج په ختمولو کې په شریکه کار جاری ساتي۔ امریکا به هر دنیا کې د یو آزاد او پېښور پریس د ودې لپاره د خپل پوخ نیت پخلی کوي او هغو خلکو ته د سزا ورکولو به مرسته کوي څوک چې د پریس د آزادۍ د ختمولو لپاره په پریس دړکې کوي، خلافی انتقامی کار روایه کوي او شر فساد توت کړی وي۔
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي، که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس اے۔ تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials